یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و بوري چې کابل کې د ماین 14 د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې له روسیو پرمختګونو مخبره وو ځینې امریکایي رسنۍ وایي چې جو بایدن تر بریا ته نږدې دی دا هر څه وروسته راځي خو په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته سالم احمد صالح دا خبرونه چمتو کړي
د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته پور ورکوي روسي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه اخلي د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله عبدالله په یو اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښو د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي بلخوا جمهوري ریاست بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د دې پېښې عاملانو ته سزا ورکړي یما سیاوش نن د کابل په څلورمه کوریانه سیمه کې په یوه چاودنه کې له دوو نورو کسانو سره ووژل سو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې په پېښه کې درې کسان وژل شوي
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کیږي
د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی درې کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شمشاد ټلویزیون پر دفتر هم ډله ییزه حمله سوې وه چې دوه کسان یې وژلي او ځینې نورو ټپیان کړي وو د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی وو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 300 میلیون ډالر پور ورکړي IMF وایي د 2020 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي د دې ادارې امرستیال میت سوهیرو فوروساوا وویل چې د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کورونا وبا ځپلې خو کابل داسې تګلاره خپله کړې چې بیرته اقتصاد مخ په ښه کېدو دی د اورزګان د والی وایندوی په دیراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د تازه بمباري پرون سوي
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمیر ته بیا هم مرګ جوړ بل اوسته چې په تعداد 15 تنه وژل شوي دي الته امنیتي وضعیت او حالت پیلند افغان ځواکونو په کنټرول کې دي خو بیا هم د نن ورځې تر پای پورې عملیات سره کیږي
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ولسوالۍ ځینې برخې نیولې وې د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په بغلان ولایت کې وی ټرافیکي پېښې یو تن مړ او څلور تنه ټپیان کړل د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن سهار د دوشي په لخمري پر لار سوي ده ولسوال وی یو مسافر وړونکی کورولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر سوي چې لاته هم د چلوونکو بې احتیاطي شول سوي ده د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونوم ولسوال وژل سو د بامیان د والی ویان عبداللطیف عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو تشپونوم ولسوال امان الله پرون په ځنګړو عملیاتو کې په نشه سوی دی د والی ویان د طالبانو دغه مشر په شیبر ولسوالۍ کې د تلی امیزان د 15 د ماین 14 اصلي عامل بللی په هغه 14 کې 9 سرتیري وژل سوي وو د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې تر اویا ډېر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي د 2020 کال د دوستي په نوم دغه تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر تر 23 دوام وکړي د پاکستان پوځ په ټویټر کې لیکلي چې د دې تمریناتو هدف له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د تجربو ترلاسه کول دي او په کې به د پراشوت او د برمتو د خوشې کېدو تمرینات هم وسي روسیه او پاکستان له 2018 کال راهیسې په خپلو کې پوځي تمرینات د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندي جو بایدن ویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي خو لا هم وار له مخه دی چې دی خپل بریا اعلان کړي بایدن نن په خپله وینا کې وویل چې دی د څه باندې 300 الکترول رایو د ګټلو په درشل کې دی د بریا لپاره 270 الکترول رای په کار دی جو بایدن په ورته وخت کې له امریکایانو غوښتنه وکړه چې صبر وکړي او آرام واوسي تر څو رایې وشمیرل شي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمې ادعا کړې وه، خبرداری ورکړی چې د سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوري غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ څخه د پنسلوینیا، اریزونا، جورجیا او نویدا په ایالتونو کې لږ مخکې سوی دی، خو په دغو ایالتونو کې چې ګټونکی ولسمشري ته رسیږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه سوې. او د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوینیا ایالت کې دي سمدستي د رایو شمیرنه ودرول سي. قاضي ساموئل الیتوس دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې جمهوریت غوښتونکو په پنسلوانیا کې له سترې محکمې وغوښتل چې د هغو رایو شمیرنه دي ودروي چې د رایو اچولو مرکزونو تر تړل کېدو وروسته کارول سوي دي. جمهوریت غوښتونکو له سترې محکمې د یو شمېر رایو د شمیرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوینیا ایالت کې د جو بایډن رای یو تر ډونالډ ټرمپ زیاتې سوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. دغه چاودنې نږدې کسان هم ویرولي. نړیوال ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چارې اړوندو افغان ادارو ته سپاري
چې په هغه کې ځینې برخې موږ ته تسلیمې، ځینې قلوردو ته او ځینې هم قوای وایته.
د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیرل روان دي. امریکایي رسنۍ وایي تر اوسه جو بایډن مخکې دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ به واورئ چې خوست کې میرمنو په سوله کې د خپلو حقونو د ټینګښت غوښتنه وکړه. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین یوې چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. په دوی کې یو وتلی خبریال هم و چې له تلونیز سره یې پخوا کار کوو. ورځو کابل ته. له کابل مو همکاره فیروزه عزیزي په سټوډیو کې ده. له دې سره به خبرې وکړو چې وروستي پرمختګونه څه دي، د چاودنې نور جزئیات څه دي. فیروزه جان، ستړي مه شئ، مهرباني وکړئ که له اورېدونکو سره وروستي جزئیات شریک کړئ.
مننه لودین صاحب. څو شیبې مخکې زه دفتر ته بیرته راوګرځېدم. هلته په سیمه کې البته مخکې وزارت داخله یا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د یما سیاوش د افغانستان بانک سلاکار، همدارنګه محمد انس بیا د افغانستان بانک د دفتر د ریاست دفتر مرستیال او محمد امین د دوی موټر چلونکي و چې مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووزل سول. په سیمه کې وضعیت داسې و چې ماشومان زیات ویریدلی و. کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د دقیقې مرګزوب لپاره څه نه دي ویلي چې څومره نورو کسان ته زیان اوښتی ده یا څومره کسان پکې ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو بیا دا ویلي چې دوی ولیدل چې یو بل کس هم ووزل سه او د مکتب ماشومان انجونې دوی ټپیانې سوي. زه چې هلته ورسېدم وړې ماشومانې وې چې هغوی زړل او وضعیت یې روحي زیات خراب و. همدارنګه په سیمه کې هیڅ داسې بل ځای ته زیان نه و اوښتی چې مثلا یا سړک خراب سوی وي یا هغه سیمه ویجاړ سوی وي. یوازې دا موټر په ډیر یعنی مطلق ویجاړ سوی و، ټوټې ټوټې سوی و. او تر اوسه پورې د دغې حملې ما د طالب ویان ذبی الله مجاهد نه پوښتنه وکړله. هغوی وایي چې دا کار دوی پورې اړه نه لري، خو د افغانستان د حکومت لوړپوړو چارواکو لکه جمهوري ریاست، همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لوري هم پیغامونه ایښودل سوي دي په خبر پاڼو کې، او د دوی لوري دغه پیښه غندل سوي ده. هلته په سیمه کې هم کوم خبریالان او د رسنیو د ملاتړ دفترونو مشران چې و هغوی هم د پیښه وغندله او له حکومت نه د امنیت غوښتنه وکړه. د ټولو خبریالانو، د ټولو دولتي کارکونکو، د عام خلکو، په ځانګړي ډول د خبریالانو چې وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي، خو هدف ور ګرځي او وزل کیږي.
بلې چارواکي سوای فیروزه جانې په دې ورسته کې دا ډول پیښې لومړی او دوی منې دي ډېرې پیښې وشوي تر ډېره هغه کسان پکې په نخښه کېږي چې هغوی یو څه مطرح کسان وي، فعالین وي د بیان ازادۍ او دغه راز بشري حقونو. حکومت څه وایي؟ طالبان مسؤلیت نه اخلي، نورې ډلې مسؤلیت نه اخلي، دغه بریدونه د چا کار بولي حکومت؟ ولې مخنیوی نه کېږي ستاسو په نظر؟
بله لودین صاحب، له دې وړاندې د میدان وردګو د ښاروال پلار د ظریفي غفاري پلار هم د نامعلوم کسانو لوري ووزل سه. همدارنګه تر دې وړاندې په کابل ښار کې کابل پوهنتون باندې حمله وسوله، خو د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې اخیستی دی. په هغه حمله کې هم 22 ځوانان محصلین ووزل سول، 22 نور چاپیان سول. تر دې وړاندې هم حملې سوې وې، او په ځانګړي ډول مخکې د خورشید ټلویزیون پر دوه کارکونکو یو خبریال و او یو کارکونکو د هغوی په موټر کې هم ورته مغناطیسي ماین میخدل سوی و چې هغوی هم پکې ووزل سول. نن په ولسی جرګه کې د افغانستان د امنیتي سکتور مشران، د امنیتي برخې لکه د وزارت د کورنیو چارو وزارت، د ملي دفاع وزارت، د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغوښتل سوی دي. دا نور چارواکي ورغلي دي پرته د امر الله صالح چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی، همدارنګه حمدالله محب دوی نه دي ورغلي. څو شېبې مخکې ما پولیسي جرګه کې د وکیلانو سره هم خبرې وکړې، هغوی په دې اړه خبرګون وکړ. وی ویل چې باید دوی ملت ته په دې اړه ځواب ورکړي چې ولې په دې وروستیو کې امنیت په ښارونو کې خراب سوی ده.
ډېره مننه. کور مو ودان و موریدل چې په کابل کې د مان چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي وژلي، په دوی کې یو پخوانی خبریال هم شامل دی. ډیرو چارواکو د دغه خبریال پر وژنې خواشینی ښودلې ده.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ټاکل شوې چې نن بهرني ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چې د احمدشاه بابا هوایي ډګر نومیږي د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د دغه دوهم ستر هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون وایي چې دغه چارې پر داسې مهال دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي، امنیتي او تخنیکي لحاظ له ځینو ننګونو سره مخامخ وي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي پښتون سره مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پښتنه ترې کړې چې د دغه هوایي ډګر کومې برخې دوی ته پارل کیږي.
د کندهار د میدان مشتره تسلیمي الوتا افغانانو ته، چې په هغه کې ځینې برخې مشتره تسلیمي، ځینې قول اردو ته او ځینې هم قوای وای ته، کوم شیان چې په موږ پورې مربوطېږي لکه ترافیک، مخابرات، ټاور، رادار، اطفایه، او شناسي، تعمیرات او داسې شیان دا به مشتره تسلیم کړي.
تاسو څومره چمتووالی لري چې په بشپړ توګه د کندهار هوایي ډګر چارې په غاړه واخلي؟
موږ خپله په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو، ځکه چې په افغانستان کې کم دي. کله چې دا خبرې وسولې چې دا توافقنامې ته ورسېدلو چې پر اووم تاریخ دوی وځي، بیا د مرکز څخه موږ ته 26 نفر مسلکي راوستول تر څو د یوه میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دغه کار سره آشنا سي. هغه په دې خاطر باندې چې موږ مسلکي خلک درو، مثال زموږ مدیر د آشناسي کم سټیشن چې موږ لرو، پر هغه باندې دوی برلاس خپل کار نورمال مخته بي. مګر کېدلی سي چې د دوی ماشینري یا ټیکنالوژي ډېره مخته وي چې دوی په خپل ټریننګ په وخت کې نه یې لیدلې، نو بیا هم انشاءالله ایرپورټ نه دغه کېږي. مسلکي خلک لرو مګر خدمتي راته راځي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي وو مرکز ته مشخص چې یا دې مسلکي خلک استخدام سي، چې متاسفانه په کندهار کې ډېر کم دي، په کابل کې هم کم دي، که پیدا سي هغه بیا په دې ماش په کندهار کې زړه نه شکي. یا دې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي، لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ ته ورکړي دي، اوس ټاور یې ورکړي دي و میډ ویسټ او اطفایا ورکړي ده و انجار ته، بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه، یا داسې کانټراکټ وسي او یا تر هغه وخته پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل برلاسه کیږي، د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کاله، چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هېواد څخه بهر ټرینګونه لیدلي دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ، یو کلن، دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و، دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول، تر اوسه پورې د دوی دي. نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه ده راکول شوې چې عملي چارې و مخ ته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن و مخ ته وړي، لکه د رنوی مینټیننس، د رنوی پاکول، د ربړ څخه هره ورځ یو یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چلېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخ ته بیول، سیفټي ټوله دوی مخ ته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایی اپریشن کې موږ افغانان داخل نه، موږ یوازې ترمینل کې او د طیارې د امنیت چارې موږ مختبه ویل.
د کلج نورم واضح وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو. دا چې دوی څلوروي ساعته اپریشن کوي، یا یو نړیوال میدان باید څلوروي ساعته هغه اپریشن ولري، هغه پرسونل ته ضرورت لري او مسلکي خلکو ته ضرورت لري، او دا دواړه شان وخت ته ضرورت لري. کله چې دا میدان جوړ شوی و په اوایلو کې تق په 1940 کې، هغه څخه وروسته چې افتتاسو 1200 نفر کارمنده، متاسفانه چې اوس موږ تشکیل 40% کم دی، 40% په دې کم دی چې موږ هغه قدرونه دلته نسو پیدا کولای. هغه نوي ځوانانو چې او نوردی لوستي وي، دا او نوردی د مختلفو بخشو څخه فارغ وي، هغه په 8000 افغانۍ کار نه، په 8000 افغانۍ چې د یو ورځ بعد یا د دوه ورځې بعد د شپې شیفتوم لري، ځکه شیفت واره کیږي. که موږ غواړو چې ټاور څلوروي ساعته ولرو، اطفایا څلوروي ساعته ولرو، موږ باید اته نفر شیفت ولرو، څلوروي نفر یې په هر شیفت کې. نو په 8000 افغانۍ چې نه دی ترانسپورت لري، نه یو سل یا 200 افغانۍ د ډوډۍ د معقولات لري، نو 8000، 10000، 15000 د یو مامور یا مدیر معاش، په هغه معاش باندې هغه خلک چې قدرونه دي، ځکه چې دی مسلکي سړی دی، نو هغه وایي زم د بل کمپنۍ سره کار کوم، دغه نه لس چنده پیسې ما ته راکړي، زه خو عادي مامور نه یم، زه خو مسلکي سړی. نو اوس په تاره باندې کار پر شروع دی چې دا ونوردی ټوله معاشات یو رقم سي او لوړ سي، په خصوص د مسلکي خلکو. یوازنۍ ستونزه ته دغه شي ده، او کدا نه وای هم لکه نور ولایتونه په مزار کې، په هرات کې، یا ته په کابل کې، افغانانو اجازه درلوده چې عملی چارې د خارجانو سره مخ ته یوسي، د دوی سره په څنګ کې و. تر ټولو میدانو موږ په دې خطر په ستونزو کې یو چې متاسفانه په دا شلو کلو کې زموږ میدان نظامي و، نظامي په دې معنا چې د خارجانو څخه ټول کار دوی و مخ ته بیو.
یعنی په امنیتي لحاظ باندې کومه اندېښنه نشته؟
امنیتي لحاظ خو به شاید وی، ځکه چې وضعیت خراب دی، ټوله هغه کم پرسونل چې خارجانو درلودي، هغه کم امکانات چې خارجانو درلود، هغه کمې کامرې، کمې بوخیانې، هغه چې دوی درلودې هغه موږ نه لرو. طبیعي خبره ده چې تر دوی به یو څه په امنیت کې مشکلات راشي.
اوسمهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي، او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي، په پروازو کې به کم تغییر راشي؟
موږ به په هول سر کې 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په ورځ کې 4-5 پروازه داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو این فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلفو ولایتو ته بیا غځي. د دې تر څنګ نړیوال پروازونه چې موږ یې مشهد دی او دوبی، کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندوستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند شوي دي، او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ټرافیک موږ کولای شو چې کنټرول یې بیا به دا اپریشن داسې وي. اوس مثال موږ اول پرواز سهار پر 10 بجې دی، اخري پرواز موږ نن پر 8 بجې یا پر 9 بجې باندې دی. دغه وخت به راکم کړو پروازونه، مسافر به هغه دري، دغه به راکم سي. مثال د سهار د 8 بجو څخه د ماپښین تر 4 به موږ دا ټوله پروازونه کور کړو، د شپې د خوا څخه به بیا نه وي.
د کندهار د هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند رئیس مسعود پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راديو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دویمه نیمایی د زهرو کاروان اونیز پروگرام ته ځانګړی شوی. وړاندې درته نور مسایل هم لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته. ډیوه نادرې وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق ای ایم ایف موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیونه ډالر پور ورکړي. ای ایم ایف وایي د 2 سلویښت میاشتو په موخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د ای ایم ایف ادارې مرستیال میتسو هیرو فوروسا وویل د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کرونا وبا ځپلی دی، خو کابل داسې تګلاره خپله کړه چې بیرته یې اقتصاد مخ په وده روان شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په 2019 کال کې د افغانستان انار یوازې پاکستان، هندوستان او عربي متحده اماراتو ته لیږدول کېدل، په داسې حال کې چې اوس مهال چین، آلمان، ترکیه او سویډن کې هم د افغانستان انار ښه بازار لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات نږدې 6000 ټنه ول، په داسې حال کې چې اوس یې کچه 2500 ټنو ته رسیدلې ده. د ښاغلي دبیر په وینا کې افغان سوداګر د انارو صادراتو کې د بهرنیو هیوادونو معیارونه پام کې ونیسي، نو ډېر ژر به د انارو صادراتو برخه کې لوی لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي د سویابینو د 390 قطعو د جوړولو چارې 70% بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت په روان کال کې د هیواد په 6 ولایتونو کې د سویابینو د 390 قطعو د جوړولو چارې پیل کړي دي. د سویابینو د 190 قطعو جوړېدو موخه د کورنیو په کچه د سویابینو پیژندنه، د بزګرانو ترمنځ د نورو کرنیز ټکنالوژي دودول او سویابینو تولیدات زیاتول دي. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې سویابین د ډیر پروټین درلودونکي دي چې کښت یې جوزجان، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.25 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.68 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د امریکا په 4 ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیرلو بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په 2 کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې و، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې دې له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلی دي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په 3 ورځ په 4 ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. دا 4 ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دواړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابرې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوری پال ګوند تر کاندید ډونالډ ټرمپ شاته و، خو د ورځې په پای کې په 2 ایالتونو کې د بایډن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. دا 2 ایالتونه 6 الکترول رایې لري. که بایډن پکې وړاندې پاتې شي برای حتمی دی. خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي و چې هغه ټولې رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 بجو د پوستې له لارې رسیدلي دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی و. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو وار بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي، سره له دې چې د بری له اعلانه ډډه وکړه خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره شپه په یوه ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن باید په ناحقه ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایډن الکترول رای 253 دي او یوازې 12 نورو الکترول رایو ته اړتیا لري. د ده په وړاندې د ډونالډ ټرمپ الکترول رای 214 دي. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډېر لوی توپیر راشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازم نیست این را او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم راځو د سولې اړوند یوه راپور ته. کله نه چې د سولې خبرې پیل شوې دي نو افغان میرمنې په دغو خبرو کې د خپلو حقونو ساتنې ته اندېښنه لري. اوس د خوست د مرکز او لرې پرتو ولسوالیو په لسګونه میرمنو پر افغان سوله خبرې وکړې او په سوله کې د ښځو پر وړاندې د پرتو خنډونو او دغه راز د دوی په ونډو وغږېدې. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپورته.
خوستې ښځې د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ویل د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د ښځو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دی خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یاد څرګندونې د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسي برنامې په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابیل ولسوالیو یو نیم سل ښځو پکې برخه اخیستي وه. مدني فعال همیرا وویل
مونږ د دواړو طرفونه یعنې حکومت او طالبان څخه دواړو څخه هیله کوو چې نور مونږ دغه جنګ نشو زغملی چې هره ورځ نه په سلګونه خویندې په سلګونه وروڼه شهیدان کېږي او همدارقم ته چې زموږ ډېر میندې مم کونډې کېږي مونږ غواړو چې مونږ یو آرامه او سوله ییز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت وویل که چیرې په سوله کې د ښځو د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې ځای کېږي او افغانان د نویمې لسیزې له برخلیک سره مخامخ کېږي دوی ته هغسې یو حالت د منلو وړ نه دی.
که داسې سوله راشي چې خدای مکه د ښځو 14 کلنه لاسته راوړنې د پښو لاندې شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مېرمنې د تعلیم او د دندې مخه ونیوله شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د 1901 کال غوندې کورنۍ شخړې بیا زور ومومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي دا ځل د مهاجرت یا د تېښتې لاره هم نه ده موجوده نشته. نو دا رقم سوله هیڅ کله موږ نه غواړو. همدې شرایطو ته موږ حاضر یو آماده یو.
د نازیا په نوم یوه بله خوستۍ مدني فعاله هم وایي د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان ښځو زغملی نو په همدې خاطر له دواړو خواوو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیواد کې ډېر کلونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیان یې ښځو ته رسېدلی. اوس ښځې د دواړو خواوو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دې برنامې یو استازي نبی الله الوزی وویل ښځو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې مېرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقاماتو ته رسول ډېر اړین دي. دې ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه مېرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوي په قطر کې دي خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له مرجین علی کی وای ک ټرمپ ولسمشر شي او یا هم جو بایدن دوی بخپل ځواکونه له افغانستان باسي زکه چې د پټکو تر اوسه امریکا په افغانستان کې 915 میلیارد ډالر مصرف کړي. عزیز ابولی له زنجیر لیکلي وای افغانان با استعداد خلک دي هر کار چې وروسپارل شي د سپارلو او پر مخ پیولو ورتیا لري، او که د کندهار هوایي ډګر چاري افغانستان ته سپارل کیږي نو دا د پرمختګ یو کار دی. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي وای موږ په یماس یا واشو د هغو په ملګرو برید غندو، دا د هیواد د پرمختګ دښمنان دي. یماس یا واش نن سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. نقیب الله افغان د کندهار نه لیکي وای طالبان د نور دغه ناروا جګړه بس کړي او اوربندې وکړي، او فضل کریم درویش لیکي چې د امریکا ولسمشر باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. له دې سره ورسېدو دویمې نیمایي ته. په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. اوس هم لنډ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پخواني خبریال یماس یواش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یماس یواش چې د افغانستان بانک د مطبوعاتي سلاحکار په توګه دنده ترسره کوله، نن سهار له 2 نورو کسانو سره د کابل په 4 مکرویانو سیمه کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیونه ډالر پور ورکړي. IMF وایي د 2024 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د اروزګان د والي وایند وایي په دراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلهوال طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوې ده. په بغلان ولایت کې نن یوې ترافیکي پیښې یو تن مړ او 4 نور ټپیان کړل. د دوشي ولسوال وایي چې پیښه نن سهار د دوشي په لوخمري پر لار سوې ده. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول سوی ولسوال ووژل سو. د والي ویاند وایي چې دغه نمول سوی ولسوال امان الله پرون په ځانګړو عملیاتو کې په نښه سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې تر اویا ډیر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي. د 2000 کال د دوستۍ په نوم دا تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر 23 دوام وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم ورله مخه دی چې دی خپل بریا اعلان کړي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې وه، خبرداری ورکړی چې د سیال جو بایدن باید د بریا خبره ونه کړي. او د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایې شمیرنه ودرول سي.
که غواړی دغه خبرونه په تفصیل ولولې یا یو ورځ زموږ وی پانه ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه دي د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده باسیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ خودل شوی، او په پام کې و چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ راډیو ته وویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلونکو په ګډون دوه کسان هم نیول شوي دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد او شراب ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو په یو بل پیښه کې د عقرب د میاشتې پر 14 نیټه د کندز ښار په 4 ناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی و. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه څلوېښت قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یوه حکم پر اساس چې د شپږویشت قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو شپږ څلوېښت قاچاق کوونکي له لسو کالو څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز ترانوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تېرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې دیارلس کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کېږي.
دا یادونې وړ ده چې له نیول شویو کسانو څخه دریو تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې د څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توغور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه دې د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوانه شک کوله خو اوس کار کوي او بیرته یادی ژوند پیل کړی دی.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر خالدې شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو میندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکه و چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سراله اغه تشه بټوه ساکی تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو بلی ودی د سوال خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه سوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول دي د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشه یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډیو هیوادونو لاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کاریږي له بهر څخه په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی و چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي را به داخل افغانستان او خروج مواد مخدره به کشور همسایه جلوګیری کرده بتانیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې په اروپا کې جوړ شوي کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته کاچا کېدل چې نشه یي مواد پکې جوړیږي. امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن د سیمې هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول یو مهم کار بولي. د زیاتوي چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو کاچاکو د نشه یي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره کشفي، استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تریاک په هیروینو اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه. اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشه یې پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجد شل کلنی نشه ورسه جوړ سوی او وسته مسلکی زړکو په یو مرکز کې لنور روغسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد د ژوند په اړه راپور چمت کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یې استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید گوی زنگرتی هاوی لری. دای اوز لطیاروز خراواتلی او پا تازه هی رویشوان پیل کرده دی. دای اوز دیوانری کسب خوان دی. دای کولیشی چه لده مسلک چخا پا گتی خیستلو سرا پا بازار که کار وکری او خگته و لری.
بی آیداتی دا بازار میتون استفاده کنم.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډېر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې د مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغې پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ، یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته ګټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوس له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال محتاد وژني. دا چې د محتاجینو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو محتاد په خطرناک حالت کې دی. مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د هیروینو د محتاد ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځ راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول.
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسته مونږ کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوه شي چې دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شونډو او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک کو حالت کې قرار لري.
د سې موتات نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي. د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمر کسانو کې، امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشه یي موادو له امله له بد حالت سره مخ شوی ده، مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هر تیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپل باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودرو سره نوري نشي هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچيري یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچيري تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم د مشکلات سره مخامخ کوي.
در نو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. نوشکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په یوه نا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمدا وروسته د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه یې د شیشې پر نشو ولګول، خو وروسته دې ته اړ سو چې د خپلې مېرمنې سره زر هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه محتاط سو او وروسته د نشو له امله له څه ډورسونو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما او ملګرو د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زه هغه سره کېناستم، یو پیره دوه پیره نسوار ما واچول، خو د هغې نه بعد تر سګرټ مې وسکل، د سګرټو نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم. ډېره عجیبه او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونسکل کار به راته راته. 10 کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډېر خطیر شو، خو په دویم کال کې زه د هغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دغې نه دلته وظیفه مې واخیسته، د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامینه تر پارټیست په نوم باندې نومیږي. هغو د وزارت ستامینه سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه، شفاخانې دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو 3-4 ولایت ته د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان دا ولایتونه ما ته راکړه، زه سوپروایزر شوم، خو دغه وظیفه مې اجرا کړې. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه وه، د هغو سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک 16 لک روپۍ $ افغانۍ را سره وې. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیو، یو 3-4 په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان، هغه د میزان سره په اتاق کې کینول، دو مصارف خودی کې زمونږ یو ملګری و. نو دغه حالت به دا پوډر سکله. نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم د دې نو ووهه، د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګی ما کش کړ، ما سره تقریبا $3,500 او همدارنګه $1,00,000 - $1,50,000 پورې افغانۍ وې را سره. بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یو ورځ داسې راله، پیسې میسې خو ورڅه لاړه، هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه، مال دا تشه بټوه واخله، ما ته دغه مواد راکوي. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک، دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپل ما ځان راورسو. دا ولې ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور ودانی سره مې راوړي دي، شپږ تولې وتولې هغه مې ټول خرڅ کړي، په دې نشه باندې مې ورکړي دي. نشئی سړی، پوډری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه ته د پلار جنازه دې پراتی او په تا باندې خماری رااله، هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خو دغه پوډرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، بوی میوه ورکوي، خو په اصل کې دي هماغه تنباکو. په هغه کې 4000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15-16 سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي، خو ډېر وار خطاوي او څېره یې هم غمجن ښکاري. مېرمنې ته وایي چې په سر مې درد دی، لږ چای را دم کړه. مېرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بده پېښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبدالله ولې وار خطا دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
او سړی خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما چې پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډري شوی دی.
وا سړیه، خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډري شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چا ته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري و، تر هغه وروسته سګرېټ نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفر الله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمېره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده بیرته به دې بستری کو او ګوره بیا به بیغوري نه کوي.
سمه ده ډاکټر صاحب بستر.
خیر ویسی او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروایي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.